بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکوع او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو خوږو مینوالو او محترمو روژاتیانو په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا 14 او د 2023 میلادي کال د اپریل لا 15 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی، د لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارتي سیاسي تبصره وړاندې شي. د ایران او پاکستان د ملګرتیا او پراختیا لا شعار تر عمل تر عنوان لاندې ده. بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام اوردل شي، چې لا دې ورسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوردل شي. او بیا هم په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د زیاتوالي او اړوند موضوعګانو په هکله د هندارې پروګرام وارد شي، پکې برخوال دي د افغانستان سرپرست حکومت عدلیه وزارت باندې مولوی عبدالحمید او همداراز خغلی زاهدی. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت هغه ګوسم پام وکړی دی. محل خبر نو ده په سر کې هم د خبرونو لنډیز. چین د اسلامی ایران او عربستان د خارجه وزیرانو د غونډې کوربه دی. په افغانستان کې به لا 4 میلیونو اړمنو سره مرستې کمې شي. په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي او طالبانو په یونما کې هم د افغان میرمنو په فعالیت بندیز ولګاوه. ایزانو سم پام وکړي بشپړه خبر نه تا. چین د اسلامی ایران او سعودي عربستان د خارجه وزیرانو د غونډې قربه دي. زمون خبريال راپورت راکې د ایران بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان او د عربستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی فیصل بن فرحان به سبا په چین کې لایو بل سره کتنا او خبرې اترې وکړي. د ایران او عربستان بهرنیو چارو د وزیرانو دغه کتنه دوی ترمنځ د ټلیفوني خبرو له دریو پړاوونو وروسته ترسره کیږي، چې پکې د سفارتونو د بیرته پرانستلو لپاره د اقدامات او د موافقې د اجرا لپاره راتلونکي ګامونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرو موافقو اجرا کول او فعالول شامل دي. ویل کېږي چې د اسلام ایران او د عربستان د خارجه وزیرانو د کتنې د ځای په توګه د چین انتخاب د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د موافقې ته په رسولو کې د پیکینګ د مثبت رول د لوبولو په دوام کې ترسره کیږي. په افغانستان کې به لا 4 میلیونو اړمنو سره مرستې کمې شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د سختو مالی خنډونو له امله اړ شوي چې په اپریل میاشت کې په دغه هیواد کې له 4 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې بندې کړي. افغان غ خبری آژانس وایي چې دغه سازمان خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره نورې مرستې ورته ونه رسیږي، نو مجبوریږي چې د مای په میاشت کې له 4 میلیونو نورو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کمی کړي. د ملګرو ملتو د مرستو د دغه دفتر د نوي راپورټ له مخې د پلان له مخې په نظر کې واچي په اپریل میاشت کې لا 1.5 میلیون انسانانو سره د خوراکي توکو مرستې وشي، خو د بودجې د کمښت له امله په دې میاشت کې یوازې 9 میلیونه کسانو ته مرستې ورکړل شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شپیر له مخې په افغانستان کې د 2022 کال له نومبر د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې شاوخوا 40 میلیون کسان د خوراکي توکو له سختې نامنې سره مخامخ شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا او ضرورت لري. دغه سازمان د معلوماتو له مخې د 3.2 میلیونه ماشومانو په شمول چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي 4 میلیونه کسان په سختې خوارځواکۍ اخته دي. په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلو ویلي چې دا غونډه به د روان اپریل په 14 د ازبکستان په سمرقند ښار کې جوړه شي. کابلو ویلي چې دې غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وربلل دي. د افغانستان په اړه د 5 هیوادونو د ډلې د کار د پرمختګ په اړه ویل چې دا ډله د ماسکاو تهران له لوري تازه جوړه شوې ده، خو د دې لپاره چې پاکستان په دې ډله کې د هند پر ګډون ملاحظات لري تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی ترلاسه شوی. طالبانو په یونما کې هم د افغان میرمنو په فعالیت باندې ولګوه. ملګرو ملتو په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر 2 ورځو پورې د خپلو دفترونو ته نه ورځي. د طالبان لخوا د ښځو په کار د بندیز د غځولو په غبرګون کې ملګرو ملتو په افغانستان کې خپلو 3300 کارکوونکو ته حکم کړی چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې خپلو دفترونو ته ولاړ نشي. دا فیصله ورسته لاغه کیږي چې طالبانو د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز تمدید کړ. ځنو نور تفصیل زموږ د خبریال فضل غنی حکمل په رالیګلی دغه راپورټ کې واوره.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې د کورونو کې پاتې شي او دفترونو ته نه ځي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل دوی د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د دې سازمان د خزینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. تر دې مخکې یونما ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته نه ځي. ښاغلی دوجارک ویل چې نن 4 شنبه به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګرو ملتونه وایي چې شاوخوا 450 ښځې په دفترونو کې کار کوي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP ګواښ کړی چې که پیسې ورته ونه رسیږي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د دغه پروګرام مشر ډیوډ بیسلی ویلي چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او موږ د پیسو له کمښت سره مخ یو او که پیسې ورته ونه رسیږي خپل مرستې به بندې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د جاپان حکومت په دې وروستیو کې د 15 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې، خو دا بسنه نه کوي او دوی لا هم د بورجې له کمښت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبره کوي چې میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو له لارې خپل ژوند تیروي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مالی کړکېچ له عمله 1500 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان کړی دی چې دغه سازمان به په راتلونکو 12 میاشتو کې 1500 کارکوونکي د مالی بحران له امله له دندو ګوښه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د بودجې کمښت د دې لامل شوی چې په 12 میاشتو کې د پام وړ شمېر کارکوونکي له دندو ګوښه شي. د سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې ده چې باید خپل مرستې داسې پروګرامونو ته بیل کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې د خلکو په ژغورلو کې تر ټولو زیات اغیز ولري. د دغه نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوسمهال د نړۍ په څه د پاسه 100 هیوادونو کې 40000 کارکوونکي لري. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د دایش د ترهګرې ډلې لس غړي هلاک شوي دي. د افغانستان په نیمروز کې د طالبانو او دایشیانو ترمنځ په نښته کې لس ترهګر دایشي وژل شوي دي. د نیمروز ولایت د سرچینو خبر ورکړی چې دغه ولایت په مرکز زرنج ښار کې د طالبانو او دایش ترهګرې ډلې د ځواکونو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې د دایش ترهګرې ډلې لس غړي او د طالبانو هم درې ځواکونه وژل شوي دي. دغه نښته تېره ورځ د زرنج ښار په معصوم آباد کلي کې شوې ده. د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې دواړو لورو ترمنځ شاوخوا یو نیم ساعت جګړه روانه وه. دا خبرونه
سیاسی تبصرہ.
د اسلامی ایران او پاکستان د ملګرتیا او پراختیا لا شعار تر عمله. دا زمونږ د سیاسی تبصرے عنوان دی. د پاکستان لومړی وزیر د ایران د اسلامی جمهوریت د ګاونډي صوبې په توګه د بلوچستان د پراختیا په اهمیت په ټینګار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ملګرتیا او د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. اسلامی ایران او پاکستان د اړیکو د پراختیا لپاره له لوړو تجارتي او اقتصادي ظرفیتونو سره سره هیڅکله له دغو ظرفیتونو په مطلوب ډول استفاده نه ده کړې او دا ستونزه زیاتره د پاکستانی چارواکو له لوري ده، ځکه چې هغو په خبرو او اعلان کې له تهران سره د اړیکو د پراختیا په اړه لیوالتیا ښودلې ده، خو په عمل کې د تحقق په لړ کې د اقداماتو شاهدان نه یو، په دې ډول چې د پاکستان په حکومت د دغه هیواد رسندوی او کار پیژندنې ټولنو نیوکه کړې دي. د پاکستان بلوچستان صوبه د دغه هیواد د نورو صوبو په نسبت زیاته تاوانی ده او په دغه صوبه کې مختلفې بیلتون غواړې ډلې هم فعال دي. د بلوچستان صوبې په مشکلاتو او ستونزو د غلبې لپاره د پاکستان د فدرال او ځایي حکومت یوه لارچاره پانګونه او د هغې د اقتصادي مشکلاتو حل او اواری دي چې په دې ورستیو کلونو کې دغه هدف نه دی پوره شوی. په پاکستان کې د سیاسي مسالو کارپیژاندې منصور احمد خان په دې باره کې وایي، د پاکستان حکومت هیلمن و د ون روډ ون بیلټ د ترانزیټي طرحې په چوکاټ کې له چین سره د ملګرتیا د پراختیا لاره چې یوه برخه له پاکستانه تیریږي د بلوچستان صوبې د پراختیا لپاره مناسبه پانګونه جلب کړي. که څه هم په دې زمینه کې بریالیتوبونه هم بیا ترلاسه شوي دي، خو کافي نه دي. په عین حال کې هغه مرستې چې دوه ګاونډي هیوادونه د پراختیا مشکلات او ستونزو لاواری سره پراختیا هم وکړه په پریکنده توګه ډیره ګټه لري. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په اسلام آباد کې د دغه هیواد د بلوچستان صوبې له رتبه پلاوي سره چې پکې د دفاعي تولیداتو وزیر، د انرژي سلاکار وزیر او د بلوچستان لا عوامی ګوند او د بلوچستان ملی ګوند د قومي اسمبلی استازي پکې شامل وو کتنه وکړه. د د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په دغه کتنه کې د بلوچستان صوبې د ترقی او پرمختګ په اهمیت ټینګار وکړ او له ایران سره دغه ګډ سرحدي لرونکي صوبې د راکړو وردو د زیاتیدا وختنه وکړه. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي د بلوچستان صوبې ترقی د اسلام آباد د حکومت کاری لومړیتوب دی او د دې هدف لپاره د سوداګرۍ او د پولو د پراختیا په برخه کې له ایران سره د دوه اړخیزه ملګرتیا او د پراختیا هوډ لري. به شکا د بلوچستان ځایي چارواکي د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف له دغه سپارښتنې استقبال او هرکلی کوي، خو په هغو کې دا اندېښنه موجوده ده چې د پاکستان د لومړي وزیر دغه دریز د ادعا تر حده پاتې شي، ځکه چې تهران او اسلام آباد ترمنځ ډیر پروګرامونه او موافقې لاسلیک شوي دي چې د پاکستان حکومت لخوا نه دي اجرا شوي. له اسلام ایران سره د تجارتي ملګرتیا په پراختیا د شهباز شریف ټینګار په داسې حال کې دی چې ټاکل شوی دا هغه راتلونکي چهارشنبه له ایران سره د دوه اړخیزو موافقو د تعقیبون لپاره په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړه کړي. د سیاسي مسلو کارپیژان د ښاغلی محسن روی صفت په دې باره کې وایي چې په پاکستان کې په پیچلی بیوروکراسي سربیره چې تړونونه په اداري پیچلتیاو کې ښکېلوي، په ډیرو موردونو کې د پاکستان حکومت د خپل بهرني سیاست په تیره بیا د امریکا تر اغیز لاندې د ایران له اسلامي جمهوریت سره خپلې اړیکې تنظیموي چې په ډیرو وختونو کې د پاکستان ګټو ته تاوان رسوي. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان په ګاونډیتوب سربیره د ایکو د سیمه ایز اقتصادي سازمان له بنسټګرو غړیو هیوادونو هم دي. د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او مناسباتو د پراختیا لپاره ډیر زیات ظرفیتونه لري او که دغه دواړه هیوادونه په دې زمینه کې جدي او عملی اقدامات پورته کړي، نو دغه دواړه هیوادونه ترې ډیره ګټه ترلاسه کولی شي. په تیره بیا پاکستان چې له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی، چې پکې د انرژي او ګازو او همداسې نور ډیر مسایل هم شامل دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان د اړتیاوې پوره کولی شي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې مسلمان هغه دی چې لاس او جبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. ایزانو تاسو د تهران راډو یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې دیرو قدر منو آوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی اومنی عزیزانو دا تلپات وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو په خدمت کی حاضر شویم. تاسو تا پده دا چی پا دغا پروگرام که مش دا مختلف و معارفی موضوعاتو پا حکل دا حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه در تا وراندی که و دا دغه پروګرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشټوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. ل لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو خواجو او قدرمنو مینوالو السلام علیکم. ورسپانو ته د کتنې په نننۍ برخه کې مو زه فاطمی
او زه امان الله زمانی
په خدمت کې یو. دوستانو، نن هم لومړی د تهران چاپ ورسپانې لولو او بیا که وخت و نو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب او خبرونه به در سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو دوستانو، د تهران ورسپانو په سر کې جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې په سر کې د تل په شان د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او قول راخیستی دی او لیکي: د روژې مبارکه میاشت د اجتماع، وحدت او د خدای میاشت ده. جمهوری اسلامي د ایران د نورو ورسپانو په شان وړومبی خبر د نظام د مسؤلانو او کارګزارانو په کتنه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا ته ځانګړی کړی دی، او د دوی د یو انځور تر څنګ په غټو ټکو لیکلی دي: مسؤلان دې له همدا اوسه په ټاکنو کې د مشارکت، امنیت، سلامت او رقابت او سیالۍ کړنلارې وټاکي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا مهم ټکي په دا ډول دي: ټاکنې د هیواد د قوت او پیاوړتیا اوزار دي. د کال په پای کې به انشاءالله ښه، سالم او د خلکو په زیات ګډون سره ټاکنې ولرو. معظم رهبر همداشان د خلکو معیشت د هیواد تر ټولو مهمه مسله وبلله. دوی وفرمایل: په ډیرو کلونو کې لوړ تورم یا انفلیشن د عایداتو د ویش په نظام باندې اغیزه کوي. د هیواد ټول امکانات او وسایل باید د تورم او ګرانۍ د کنټرولولو او د تولید د ودې په خدمت کې وي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود له فساد سره په مبارزې باندې په ټینګار سره هم وویل: له فساد سره مقابله باید د چارو په سر کې وي. هم دی ورځپاڼې په یو بل خبر کې د پخوانی ولسمشر حسن روحانی خبره هم راخستې ده چې وایي نوی کال د کب د میاشتې په ټاکنو کې د نظام د امتحان کال دی. هغه زیاته کړه چې ټولې دنیا د ایران دغو راتلونکو ټول ټاکنو ته سترګې نیولې دي.
عزیزان اوسم له تهران چاپېدونکې اطلاعات ورځپاڼه را اخلو چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د څرګندونو د ستر خبر په شاوخوا کې د ولسمشر سید ابراهیم رئیسي څرګندونو ته انعکاس ورکړی او د دوی له خولې لیکلي دي د اقتصاد میدان باید د خصوصي برخې په واک کې وي. د ایران ولسمشر د هیواد د سترو تولیدونکو او کارزیژونکو په ټول کې وویل مالی ملاتړ او د کریډیټ تامینول، حقوقي ملاتړ او د اداري خنډونو ختمول او همداشان د ګڼو او زیاتېدونکو بخشنامو برابرول له تولیدونکو څخه د ملاتړ او په هیواد کې د تولید له ودې سره د مرستې لپاره د حکومت درې اصلي اړومبیتوبونه دي. هغه زیاته کړه چې په اقتصادي پریکړو کې د خصوصي برخې شریکول ضروري دي. د خبر په دوام کې د ایران د اقتصاد د وزیر له خولې هم لولو د ایران د اقتصاد پیچلتیاو ته په پام سره له خصوصي برخې سره له ملګرتیا پرته به د ستونزو د هوارولو توان ونه لرو. اطلاعات ورځپاڼې همداشان د سوریې حالاتو ته پاملرنه کړې ده او په یو سر ټکي کې یې لیکلي دي په یوې اونۍ کې د دمشق په اطرافو باندې د صهیونیستي رژیم په څلورمې حملې کې دوه تنه مړه شوي دي. په عین حال کې امریکا د خپلو پوځیانو د ساتنې په ادعا سره یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ د سوریې په سواحلو کې ودروله. واشنګټن همداشان مدعی شوی چې په اروپا کې د داعش د بریدونو پلانونکی یې په سوریه کې وژلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ټونس ولسمشر په سوریه کې د خپل هیواد د سفیر د ټاکلو حکم ورکړی دی.
قدرمن اوریدونکو د باکو حکومت ته ملګرو ملتونو ویلي چې د لاچین سرحد سمدستي خلاص کړي. د ملګرو ملتونو پنځو تنو کارپوهانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د آذربایجان جمهوریت له حکومت نه وغوښتل چې د لاچین له لورې لارې څخه د خوندي تګ راتګ د بیا پیلولو لپاره دې سمدستي لاس په کار شي. اخوا د اسرائیلو د اپارټاید رژیم رسندوی سرچینو خبر ورکړی چې د متحده عرب اماراتو، بحرین او اردن سفیرانو د صهیونیستي رژیم د خارجه وزارت د روژه ماتي په مېلمستیا کې له ګډون کولو ډډه کړې ده. ورته مهال رویټرز خبري اژانس هم د فاینانشل ټایمز په شان یو راپورټ کې لیکلی چې د عربستان ولیعهد په امریکا باندې له تکیې پرته د خپل هیواد د بهرنۍ اړیکو د برابرولو په لټه کې دی او د امریکا په تاریخ کې په اول ځل د دغه هیواد یو پخوانی ولسمشر پولیسو نیولی دی. ډونالډ ترامپ په داسې حال کې د تیری او رشوت په تور په تاریخي محکمې کې حاضرېدو ته تیارېږي چې د منهټن محکمې د شاوخوا ټول سړکونه له امنیتي ځواکونو ډک کړي دي او د پخوانی ولسمشر د پلویانو لخوا د احتمالي ناامنیو په هکله خبرداری ورکوي.
په سوریه کې د ترکیه د پوځي شتون په ختمېدو باندې د دمشق ټینګار دا د هغه خبر سرټیکی دی چې ابرار ورځپاڼې را اخیستي او لیکي چې د سوریه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ماسکو کې د سوریه، روسیه، ترکیه او ایران د مرستیال خارجه وزیرانو د څلور اړخیزې غونډې ترڅنګ له خپل روسي امرتبه سره جلا ملاقات وکړ. د سوریه د خارجه وزیر مرستیال ایمان سوسان د خپل روسي همرتبه میخائیل بوګدانوف سره په کتنې کې د سوریې په خاوره کې د ترکیې د غیر قانوني شتون په ختمېدو په کورنۍ او چارو کې په نه مداخله او د ترهګرۍ له ټولو ډولونو سره په مبارزه ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې بوګدانوف هم یو ځل بیا د سوریې د واکمنۍ او د مځکني بشپړتیا د احترام او د تضمین لپاره د روسیې په هلو ځلو ټینګار وکړ. په سویډن کې د ترسره شوې نظر پوښتنې پایلې په ډاګه ښودنه کوي چې د دغه هیواد زیاتره خلک د قرآن کریم او د نورو مقدسو کتابونو په سپکاوي باندې د بندیز لګېدو غوښتونکي دي.
قدرمنه اوریدونکو، سره زو نړیوالو ورځپاڼو ته د اروپایي ټولنې خبرونه دي چې د اروپایي ټولنې خپرونې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلی دي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو وضعیت پر ډیر ناوړه حالت کې دی. د مطلب په دوام کې لولو چې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله ځینې بهرنی مرستندویان غواړي له افغانستان سره مرستې بندې کړي چې د خپرونې په لیکنه کې دا کار به په دې هیواد کې د لوږې د زیاتېدو باعث شي او د ښځو پر ژوند به تر پخوا لا ناوړه اغیزه وکړي. د اروپایي ټولنې خپرونه زیاتوي له افغان ښځو او افغاني ټولنې سره د مرستې لپاره که د دې هیواد تاریخ ته یوه کتنه وشي نو ښایي یوه حل لاره ترې راووزي. په مطلب کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسأله تل له لوړو ژورو سره مخ وه. خپرونه وړاندې لیکي یو ټکی چې د پاملرنې وړ دی، دا دی چې ولې په داسې یوه هیواد کې چې په 1919 کال کې یې له ډېرو لویدیځو هیوادونو مخکې ښځو ته د رایې حق ورکړی و، اوس مهال له ښځو سره داسې چلند کیږي چې د بشریت پر ضد جنایت بلل کیدای شي.
ډیلی سټار ورځپانه د برېټانیا چاپ ډیلی سټار ورځپانې د هغو دریو برطانوي وګړیو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. ورځپانې له دې دریو کسانو څخه یو د خطرناک برطانوي سیلانی په نوم یاد کړی دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د مایلز روتلیچ په نوم د سیلانی ځان د طالبانو ډیر نږدې ملګری باله، خو اوس د هغوی په بند کې دی. او ورځپانې د طالبانو له غړیو سره د روتلیج تصویرونه خپاره کړي دي او لیکلي چې د هغوی ته ورونه ویل او حتی هڅه یې کوله له طالبانو سره د وسلو سوداګري هم پیل کړي. طالبانو د روتلیج او نورو برطانوي وګړیو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ډیلی سټار په مطلب کې وړاندې راغلی چې روتلیج د 2021 میلادي کال په دوبۍ کې د طالبانو په لاس د افغانستان د نیول کېدو پر مهال د هیواد ته تللی و چې د ملګرو ملتونو د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې بیرته بهر ته ولېږدول شو، خو په 2022 کال کې یو ځل بیا د پیښور له لارې افغانستان ته ولاړ او د ورځپاڼې په لیکنه هغه له دې کار څخه یو ځانګړی هدف درلود. لکه څنګه چې په مطلب کې راغلی، روتلیج غوښتل له طالبانو څخه امریکایي وسلې وپیري او پر اوکراین یې وپلوري څو د روسیه پر ضد د جګړې په ډګر کې کار ترې واخلي. د ډیلی سټار مطلب زیاتوي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړی ده چې حکومت یې د روتلیج او دوو نورو برتانویانو د خلاصون لپاره له طالبانو سره خبر پیل کړي.
قدرمنه اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
نو لالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانست کول دغه غواړي
موږ تر هغه سره دا ویلی چې موږ کوم یار غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو درنو اوریدونکو د هندارې خپرونې درنو مینهوالو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو خو ګرنایم افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې خلک یې بیوزله دي او تر ډیره کچه مرستو ته اړتیا لري د حکومتي او نړیوالې ټولنې مرستو رسولو ترڅنګ خارجي بنسټونه په پراخه کچه بیلابیلو برخو کې افغانانو ته مرستې رسوي خو په وروستیو کې د خارجي بنسټونو زیاتوالی یو ډول بحثونه راپارولي ځینې خلک په دې اند دي چې ځینې خارجي بنسټونه سوداګریزه بڼه لري او د خیر رسولو پر ځای د بیوزله او اړمنو کورنیو څخه د انزور او ویډیوګانو په کولو سره د هغوی حیثیت ته زیان رسوي او لدی لري خپل سوداګري مخ ته وړي خو ځینې بیا په دې اند چې په افغانستان کې د تحول وروسته د بیکاری له امله غربت او بیوزلی زیاته شوې ده همدغه خیریه بنسټونه دي چې لږ تر لږه د یو شمېر خلکو لاسنیوی کوي د دوی په اند که دوی یوه اندازه سوداګري هم کوي خو یو شمېر خلکو ته خیر رسیږي او دا خیر رسېدنه د افغانانو په ګټه ده د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 300 زیات خیریه رسمي بنسټونه فعالیت کوي او لسګونو نور بیا په غیر رسمي ډول فعالیت لري د عدلي وزارت د رسمي معلوماتو له مخې هر میاشت د خیریه بنسټونو له لارې په مستقیم ډول 3000 افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ترسره کیږي دا مرستې څه ډول راټولېږي څه ډول خلکو ته رسول کیږي خیریه بنسټونو زیاتوالی لابل څه دی د خیریه بنسټونو جوړېدو تګلاره څه ډول ده او یو شمېر نورې پوښتنې مو د دې اونۍ تهران رادیو په در خبرونه کې د بس لپاره ځنګړي کړی دی په خبرونه کې راسره د افغانستان د سرپرست حکومت د عدلي وزارت ویان مولوی عبدالحمید جهادیار او په افغانستان کې د پخوانی حکومت پر مهال د زوارانو د عالی شورا غړي ادم زاهد زاهدی میلمانه دي هله د بحث راسره تر پای باورې د تهران رادیو درنو اوریدونکو د هندارې خپرونې درنو مینهوالو تاسو خپل بلمنو ته یو ځل بیا خرغ لاس وایو بس به د مخکینی حکومت پر مهال د حکومت د عالي شورا غړي هاغلی ادم زاهد زاهدی څخه پیل کړو هاغلی ادم زاهد زاهدی صاحب مننه چې زموږ خپرونه ته حاضر شوي پوښتنه به پیل کړو په افغانستان کې وروستیو کې خارجي بنسټونه نهایت زیات شوي دي موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم زیات انعکاس موندلی ستاسو په نظر د زیاتېدو لامل د غربت زیاتېدل یا د بنسټونو جوړولو سره د خلکو لیوالتیا او یا په افغانستان کې د خیریه بنسټونو زیاتېدو په ټولنه او همدار حکم حاکم نظام ته ګټې زیاتې وي او که تاوانونه که ګټې او تاوانونه یې زیات وي لامل به څه وي
سلامونه اونۍ کې هیلې خوږیانۍ صاحب تاسو ته او استاد د خپرونې ټولو اورېدونکو ته خیریه بنسټونه ټولنې فاونډیشنې دا خو په ټوله نړۍ کې شتون لري په افغانستان کې اکثره خیریه بنسټونه زما په خپل شخصي نظر د بیوزلۍ بیکاری لوږې فقر او ناچارۍ له امله رامنځته شوي دي دا په دې خاطر چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو په راتګ سره اقتصادي بحرانونه راغله بیکاري شوله په لکونو په زرهاو ځوانان مو بیکاره شو بې دندې شو چون هغوی ته فامیلونه ورتر غاړه دي هغوی ته کورنۍ ورتر غاړه دي د هغوی څخه هغه خپل فامیل او بچی نفقه غواړي د دې نفقې د پیدا کولو لپاره هغوی کومه لاره چاره نه لري د په همدغه منظور باندې ځینې باشعور او بااحساسه ځوانان دي چې د خیریه بنسټونو له لارې د دغسې ناچاره خلکو لاسنیوی کوي د خیریه بنسټونو په زیاتېدو خو عام ټولنې ته ځینې ګټې رسېدلې دي او رسېږي او هم ټولنه ورڅخه یو څه متضرره شوې ده ګټې دا دي لکه څنګه چې تیر شل کاله جګړه تیره شوې ده په افغانستان کې او د جګړې دواړو غاړو هغه ثمره موږ او تاسو ته کونډې یتیمان او معلول راپاتې دي په موجوده نظام کې خو زه دا وړتیا نه ګورم چې د دوی لاسنیوی دې وکړي همدغه خیریه ټولنې او بنسټونه دي چې دوی لاسنیوی کوي
ضرر دا ده چې ځینې ستونزې او مشکلات را ولاړ کړي دي، لکه دوی چې دغه د یو چا سره مرسته کوي، همکاري کوي، د هغوی ویډیو اخلي او دا ویډیو په عام طور باندې پبلیک کوي یا په بله اصطلاح باندې په عامه توګه خپروي، چې دا بیا اکثره په لرې پرتو سیمو په اطرافو سیمو کې چې دی د یو پیغور او د دسې او د تانې او د ننګ په شکل باندې یو پیغور پاتې کیږي. دغه دي چې دغه وږي معلول او یتیم او کونډې او دغه ته چې دولت رسیدګي نشي کوی، دولت یې لاسنیوی نشي کوی، چون دا د دولت وظیفه او وجیبه ده. هغه د دولت یا د موجود نظام کوم وجیبه او هغه وظیفه چې ده هغه ورسره خیریه ټولنې او بنسټونه ترسره کوي او پر مخ وړي ګټې دغه دي.
د عدلی وزارت ویان مولوی عبدالحمید جهادیار صاحب، لومړی خو له تاسې مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونه کې مو ګډون وکړ. کراته وایي چې په افغانستان کې ستاسې د سرپرست حکومت د راتګ وړاندې څومره خارجي بنسټونو جواز درلود او دمګړی دا شمېره څومره ته رسېدلې ده، او که په دې اړه هم وغږیږي چې د جواز ترلاسه کولو اصول څه ډول دي او تاسې کوم ډول خلکو ته اجازه ورکوي چې خارجي بنسټ پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران غږ رادیو محترم و درنو اوریدونکو او کارکونکو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. د هیله چې روغ جوړ بو یو دی، صحت او عافیت جامع مو پتن وي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مخکې د خیریه بنسټونو تعداد تر 200 رسیده، چې 200 ته جوازونه ورکړی شوي او دم ګڼې دا شمېر 300 ته رسېدلی، یعنی 300 خیریه بنسټونو ته د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزارت د انسجام عمومي ریاست دا جوازونه توضیح کړي دي. د خیریه بنسټونو د جواز ترلاسه کولو اصول عبارت دي دې نه چې اول د خیریه بنسټ د ثبت په خاطر د عدلیې وزارت مقام ته غوښتنلیک یعنی مطبوع عریضه وړاندې کول، هغې وروسته د دوو کسانو په واسطه د بنسټ د رئیس ضمانت کول، د 15,00,000 افغانیو د تضمین سند وړاندې کول، د مؤسسینو د غړو په امضا سره اساسنامه، د مؤسسینو د غړو لیست حداقل 10 او د دوی د تذکیرې فوتوکاپیانې، د هیئت مدیریت د غړو لیست حداقل 3، د مالي غړو لیست حداقل 3، د خیریه بنسټ لوګو نښه او د هغې تشریح، د خیریه بنسټ په نامه او د بنسټ د رئیس او د مرستیال په نومونو کې د مالی پیژندنه یا ټی آی این ترتیب کول، د مؤسسینو غړي د هر یو عدم مسؤلیت، د بنسټ د دفتر څخه د هیئت لخوا لیدنه او ترینه د استلام په واسطه د بنسټ د منقول یعنی دفتري لوازم او د غیر منقول د شتمنیو او همدارنګه د دفتر د تړون په هکله معلومات ترلاسه کول. دغه د خیریه بنسټ د جواز د اخیستلو اصول دي او په همدې اصولو باندې موږ د خیریه بنسټ جوازونه توضیح کوو. ټول هغه افغانان چې عمرونه 18 ته رسېدلی وي او د 18 سنې بشپړ کړی کولی شي چې خیریه بنسټ پرانیزي او د خیریه فعالیتونه ترسره کړي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو، د هندارې خپرونې خوږو مینهوال، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. هندارې خپرونه مو په افغانستان کې د خیریه بنسټونو اړوند موضوعات ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره د افغانستان د سرپرست حکومت د عدلیې وزارت ویان مولوی عبدالحمید جهادیار، او په افغانستان کې د پخواني حکومت پر مهال د ځوانانو د عالي شورا غړي ادم زاهد زاهدي میلمانه دي. بس ته ګرځو د مخکني حکومت پر مهال د ځوانانو د عالي شورا غړي ادم زاهد زاهدي څخه. زاهدي صاحب، ډېری کسان د عدلیې وزارت له لوري د خیریه بنسټ جواز نه لري، ځکه عدلیې وزارت د جواز ورکړې لپاره ځانګړي شرایط لري چې ډېرو لپاره یې پوره کول هم ستونزمن دي. په داسې حالاتو کې چې ځینې کسان جواز هم نه لري او فعالیت کوي خو خیر یې هم رسېږي، اخوا بیا جواز لرونکو خیریه بنسټونو تمن په هغوی تاثیرات پرېوځي، څه باید وشي چې د دې ستونزې ته د یو میکانیزم له مخې حل لاره وموندل شي؟ ډیری هیوادوال په ځانګړي ډول بهر میشتي په افغانستان کې وطنوالو سره د مرستو لیوالتیا لري. ستاسو غوښتنه به څه وي چې دوی خپلې مرستې څه ډول په منظم شکل رښتینو اړمنو کسانو ته ورسوي؟
واقعا دغه د خیریه بنسټونو زیاتېده ورځ تر بلې دغه یو څه ستونزې را پیدا کړي دي چې په دغه تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه موضوع ښکرته پورته کیږي او دغه یو څه مشکلات هم زیږولي دي له ډیرو خلکو څخه، خصوصا بهر میشتو څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې او فنډ اخیستل شوی دی، بیا غاړونده مستحقو خلکو ته نه دی رسیدلی. نو د دغه لپاره موجوده نظام لپاره یا د عدلیې وزارت لپاره پکار ده چې یو میکانیزم او طرز العمل جوړ کړي، یو چارچوکاټ جوړ کړي او هر څوک چې دغه سي خیریه ټولنه یا خیریه بنسټ یا فاونډیشن جوړوي چې هغه د هغه طرز العمل او چارچوکاټ مطابق مختلاړ شي، وخت په وخت باندې غار زبی شي، دغه څارنه وشي تر څو هغه دوی تر غلې فند په سمو منظمه توګه باندې وویشل شي او کچيري سرغړونه کوي کوم ټولنه او کوم بنسټ دغه جواز لغو شي، او هغه څوک چې د جواز بغیر فعالیت کوي او دغه سکرنی کوي دغه مخنیوي وشي. چیرته دا ونه شي نو د دې په ځای چې هغه مستحق او اړمنو خلکو سره مرسته شي نو دغه په ځای باندې دغه خلکو سره چې دغه وسه د خیریه ټولنو بنسټونو په نوم باندې کوم بزنس شروع کړی دی، کوم تجارت شروع کړی دی، له بهر میشتو او نورو شتمنو هیوادوالو څخه چې کوم فنډ او پیسې او امکانات اخلي او دوی خپل شخصي جیبونو ته اچي، موږ تاسو ټول دې شهیدانو. نو دغه لړۍ نور هم ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د بهر میشته هیوادوالو مهیله او تمه دا ده چې په دغه سخت حالات کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. زما په نظر خو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې دغه مرسته او کومکونه د په خپله مستقیما د خپلې کورنۍ او اعضاو له ادرسه وکړي. دغسې به تر ټولو ښه وي، ځکه موږ تاسو هر یو ته خپل هغه ولس او کلی او چم او ګاونډ معلوم دی، کونډه یتیم او معلول او د شهید کورنۍ دغه ټولې موږ تاسو سره معلومې دي. که دا له خپل ادرسه مستقیما وکړو نو دا به تر ټولو ښه خبره وي، او که بیا کوم هیوادوال لاسرسی نه لري نو دوی د تشخیص وکړي هغه خیریه بنسټونه چې دوی په تیر کې ښه سابقه لري او د هیوادوالو هغه مرستې اړمنو او هغه مستحقو خلکو ته رسولي، د هغو له ادرسه دغه خپلې مرستې او کومکونه هیوادوالو ته ورسوي. ولې چې دغه د روژې مبارکه میاشته ورپسې اختر هم را روان دی، هیوادوال مو په ډېر بد حالات کې دي، نو ستاسو دغه لږ لږ کومکونه هم هغوی ته ډېر څه دي. د هغوی په خوله باندې ستاسو دغه یوه یوه روپۍ، پنځه پنځه روپۍ، سل سل روپۍ، هر څومره چې تاسو کومک کوئ دا یو مسکا او یو خوشحالي راوستی شي.
کورمو ودان زاهدی صاحب، د عدلی وزارت ویان مولوی عبدالحمید جهادیار صاحب ورستیو کې خیریه فعالیتونه د خیریه زیات شمیر بنسټونو د نمونو لاندې زیات شوي دي. د خیریه بنسټونو د زیاتېدو لامل ستاسو په اند څه دی، او هغوی چې له جواز پرته فعالیت کوي په اړه ستاسو اقدامات څه دي، او ستاسو په نظر ستاسو تر رهبرۍ لاندې به د خیریه بنسټونو له لورې هر میاشت څومره افغانانو ته مرستې رسیږي او دغه مرستې په کومو برخو کې دي؟ یو بل پوښتنه دا ده چې د خیریه بنسټونو د مرستو ترلاسه کولو سرچینې په اړه تاسو کوم تعقیب لرئ که نه، چې دوی دغه مرستې له کوم ځای او په کوم میکانیزم مستحق کسانو ته رسوي؟
د خیریه بنسټونو د فعالیتونو د زیاتېدو لاملونه عبارت دي د دې نه چې اول د اداري فساد له منځه وړل شوی ده، یعنی په تمامه معنا باندې اداري فساد له منځه وړل شوی ده. همدې وجې نه خلک کولی شي چې خیریه بنسټ جواز ترلاسه کړي او خیریه فعالیتونه ملت ته او خلکو ته تقدیم کړي. دوم دو میلیونه بانکی اسسټمنت لري سوی ده، دا کم سوی ده بانکی اسسټمنت کم حداقل اوس پنځه لکو تر حقته سوی ده. کوم خیریه بنسټونه چې له جواز پرته فعالیت کوي په اړه زموږ اقدام دا ده چې لومړی راغواړو ورته توصیه کوو، که چیرته له توصیه سره بیا هم فعالیت کوو بیا هم فعالیت کوو نو بیا موږ د قانون منګولو ته سپارو په اړه قطعي او چټک اقدام ترسره کیږي. د موږ د معلوماتو په اساس باندې زموږ د رهبرۍ لاندې د خیریه بنسټونو لوري هر میاشت تقریبا تر یو لکو زیاتو افغانانو ته مرستې رسیږي، چې دا زموږ لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده، او څومره چې تعداد د دې زیاتېږي نو همدا ډول د خلکو یو څه اقتصادي ستونزې رفع کیږي او د خلکو مالي مشکلات حل کیږي، خلکو ته مرستې ژر رسیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي دي، البسه دي او نقدي پیسې شاملې دي چې دي خیریه بنسټونو لوري نه توضیح کیږي. خیریه بنسټونو د مرستو د ترلاسه کولو د سرچینې په اړه متعقب لرو. د استخباراتو لخوا، دوم د انسجام ادارې د ټولنیزو چارو ریاست د نظارت ټیم لخوا، د خیریه بنسټونو څخه د روبوار او کلین راپورونو لخوا معلومات ترلاسه کول. بعد دوی مرستې داخلي په افغان پانګوالو تجارانو، همدارنګه هغه افغانان چې له هېواد څخه بهر اوسېږي، موږ مرستې کوي. سربیره پر دې، یو شمېر خیریه بنسټونه بهرنیو موسساتو لخوا مرستې ترلاسه کوي. خیریه بنسټونه د ناحیې په هماهنګۍ اړوند مستحقینو تثبیتوي، او د وکیل ګذر د مسجد ملا امام په همغږۍ سره مرستې مستحقینو ته رسوي.
له خپل دواړو بیلبنو او تاسو درنو ریدونکو څخه په زخت زیاتې مننه. د خیریه بنسټونو په اړه به ووردل چې نږدې 350 د جواز په درلودلو سره په افغانستان کې فعالیت کوي، او هره میاشت شاوخوا 3000 افغانان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. د عدلیې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی د مرستو د ویش، د مرستو ترلاسه کولو، خیریه بنسټ دفترونو او نورو برخو څخه بشپړ څارنه لري. خو د ځوانانو غوښتنه د مرسته کوونکو څخه دا ده چې خپلې مرستې په مستقیم ډول بی وزله افغانانو ته ورسوي، او یا هم د باور وړ خیریه بنسټونو له لارې یا د چاره ترسره شي، په دې هیله چې غربت، بې وزلي او د بیکارۍ څپه پای ومومي. خپل اوسنی خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک او سپېڅلي الله مو سپارو. الله مل. Thank you.